Radio. Radio Azadi.
شن بدلین دین حماد نومبر در شمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماشوم ترو بجوز مش خبرونه په منځني چپ دولش پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د انټرنیټ تلاري بیا په azadiradio.com کې هر ځای چې یاست ازادي رادیو نیول شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بري وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي السلام علیکم په دې خبري مجله کې مو کابل ته د نواز شریف له سفر خبرو او د لوبو له ډګره به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په اماراتو کې پایلوبه یا فاینل مسابقه کوي خو د دې خبري مجله د ټولو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو د پاکستان سرریاسم په یو ورځنی سفر کابل ته روان دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن پایلوبه کوي او د سوریه سرریاسم نن له ایرانی چارواکو سره په تهران کې ګوري د خبرونو تفصیل د پاکستان سرریاسم نواز شریف نن کابل ته ځي افغانستان تم لري چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي د نواز شریف د سفر په تعقیب ټاکل شوی بل میاشت ولسمشر کرزی د پاکستان رقیب هیواد هند ته سفر وکړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د سولې عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل هند ته د ولسمشر کرزی سفر به د پاکستان هیڅ ډول عکس العمل ونه پاروي
یعنی کومنګ د نورو استقلال منو او نورو ته د حق ورکوي چې هغه د خپل غټو د قراردادونه وکړي معاهدات وکړي او سفرونه وکړي لیدنې کتنې وکړي نو افغانستان هم یو مستقل ملک دی حق لري چې هم د پاکستان سره وګوري هم هندوستان سره وګوري هم ایران هم لري نږدې هیوادونو سره زموږ ګاونډیان حق لري چې هغوی د خپلو ګټو د تامین دپاره کار وکړي د خپلو ملي ګټو دپاره مګر زموږ ته ضد به نه وي زموږ ته ضرر به نه وي او موږ حق لرو چې د خپلو ملي ګټو دپاره سفرونه وکړو معاهدات وکړو دا به د نورو په خلاف باندې نه وي
هند افغانستان لمرستندویانو ګڼل کیږي چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره زیاته مالی مرسته کړې ده د نواز شریف ته سفر په ارتباط پر روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدل شي ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پر استازي حمید الله توخی پرونی ځان وژن کې حمله وخندله پرون مازیګر په کابل کې د حمید الله توخی کوټه ځان مرګې بریټ کون کې د میلمه په نامه ورغلی وو چې هلته 14 وکړه او شاغلې توخی یو ساتون کې او درې میلمانه یې ورته پیان کړل د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه حمله خندلې او ویلې دي د میلمانه لنوم څخه ناوړه استفاده او د خلکو پر شخصي حریم حمله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی چارواکی وای پولیسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی او نور ټپ شوی کسان په شر روغتیایي وضعیت کړي افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شلو وریزه لوبو نیمه پایلوبه وګټله او پایلوبه ته لاره پیدا کړه فاینل بنن په ابوظبي کې له آیرلند سره تر سره شي د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې له آیرلند سره د لوبي د ګټلو لپاره سخت مبارزه پکار ده
مقابل لوبله هم ضعیف لوبله دا چې د شپږ لس لوبله تر منځ کولای شي چې پایلو به تلاره پیدا کړي نو باید سره ښه فایټ وکړو یا ښه په کوم منظم ډول سره لوبه وکړو لکه د نور لوبو په څیر باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو
افغانستان د 2015 کال د 500 وریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شوه دی د سوریه سرریاسم پرون تهران ته ورسی ټول ایرانی چارواکو سره د سولې دغه کانفرنس په درشل کې خبري وکړي چې د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنوا کې جوړې شي وایل ال حلقيبه په خپل درې ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت شورا له مشر علي شامخاني سره وګوري تهران ته لرسېدو سره سم ال حلقي وویل د بهر سوریه پر بحران او دوارخیزو مسایلو لکه د انرژي او برښنا په برخه کې پر همکاري د تیلو پر صادراتو اساسي پروژو او روغتیا په اړه هم وشغی شي دا کتنې یو ورځ وروسته تر هغه کې چې سوریه وویل یو هیئت به د جنوا دوه پونم کانفرنس کې برخه واخلي چې ټاکل شوی د جنوري په 22مه وشي ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده سیمه ایز ملاتړ دی معلومه نه ده چې ایران به په دې کانفرنس کې د جنواب کانفرنس کې برخه واخلي که څنګه په عراق کې پرون جمعه په نامنیو کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې د سنی میشتې سیمې تاریمیه په یوه کرونده کې د 13 کسانو مړی پیدا کړي چې دوه قومي مشران، څلور پولیس او یو د پوځ جنرال دی. دغه 13 واړه پر سرونو او ټټرونو په ډزو وشتل شوي دي. د دریو نورو ښځو مړي د بغداد په خدیس کې پیدا شوي دي. د دوی پر بدن د شکنجه او ځورونې نقشې هم لیدل کېږي. و کسان چې ستونی پرې شوي د بغداد په شمال کې صلاح الدین ولایت کې پیدا شوي. چارواکي وایي درویش نور کسان د عراق په نورو برخو کې لکه د بغداد په اطرافو، موصل، باقوبه او کرکوک کې وشل شوي دي. روانه میاشت په عراق کې تر 60 زیات کسان په نامنیو کې وشل شوي دي. وروسته له هغه چې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د یوې مهمې موافقې له لاسلیک کولو ډډه وکړه، اپوزیسون له ولسمشر ویکتور یانوکویچ څخه وغوښتل چې له واک څخه لرې شي. د اپوزیسون په یوه پریکړلیک کې چې په کیف کې په یوه اعتراضي غونډه کې ولوستل شو راغلي، موږ د یانوکویچ استعفا غواړو. په پریکړلیک کې ویل شوي چې د اروپایي اوکراین لپاره به د دوی مبارزه روانه وي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر روسیې تور لګاوه چې اوکراین له دې ټولنې سره د شراکت د یو مهم تړون له لاسلیک کولو راګرځولی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 14.2، په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 18.3، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 19.2، په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8، او په جلال آباد کې آسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 22.8.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته روان دی. د دې یو ورځنی سفر په اړه مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان نظر اخیسته.
زمونږ امید دا دی چې دا سفر په ښه پایلې ولري، او خصوصا د سولې او د امن پر اړه باندې.
نواز شریف په داس وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې په خوست کې د پوهنتون محصلانو پرون مظاهره وکړه او مرګ پر پاکستان شعارونه یې ورکړل. دا مظاهره د الکترونیکی تذکرو د پیژند پاڼې د محتوا لپاره شوې وه. په دې خبري مجلې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وی ستري بریا خبر درکو.
افغانستان وشو کولای چې نړیوال جمهوروي فایلونو ته لاره پیدا کړي.
د فائنل دغه مسابقه نن تر سره کیږي. په دې خبري مجله کې په کابل کې لوی کارګر سره هم شغیدلی یو.
دغه جوړیګری کو دغه بوریری وکټه پورته کو. لاسمنو جوړ لاسمنو پورته نه مشین دی ګورې.
نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نن افغانستان ته په لومړي سفر ځي. افغانستان تمه لري چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. راپورونه وایي چې نواز شریف په ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سولې پر بهیر او نورو مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وی تملری افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به د سولې او پخلاینې په برخه کې ډیر مرسته وکړي. د سولې عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې کابل ته د نواز شریف سفر به ګټور نتایج ولري.
افغانستان خلک د سولې عالی شورا دې سفر ته د کمې او د امید په نظر باندې ګوري، او فکر یې دا دی چې نواز شریف صاحب حکومت کې راغلی دی، د افغانستان پاکستان ترمنځ سفرونه او ملاقاتونه زیات شوي دي، او په دې سیمه کې د امن دپاره او د سولې دپاره یو جدي ضرورت دی. زمونږ امید دا دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري، او خصوصا د سولې او د امن په رابطه باندې.
د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته ځي چې د سولې عالی شورا یو هیئت تیر اونۍ پاکستان ته لاړ، او د سولې پر مسلې د صدر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. دغه هیئت غوښتل له ملا برادر او نورو طالب مشرانو سره وګوري او د سولې پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزي په وروستیو کې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره اوږدې خبرې وکړي.
ما می خواستیم که ملا برادر
مول غشتل ملا برادر آزاد وی د پاکستان او امریکا لخوا د سولې په مسله کې د همکاري زمينه ورته برابر سي زموږ حیات په همدې خاطر حل ته ورغی دا چالت څوسول نه غوړو په دې اړه خبري وکړو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم راتک ته منتظر یو مفصلی خبري به ورسره وکړو که ضرور و په علني ډول به هم په دې اړه وغږیږو
صحبت علني درو مرد میکنی
ولسمشر حمید کرزی په خپل مرکه کې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې په وړاندې اصلي خندونه وبلل تیر اونۍ مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې هم شغلی کرزی ویلي و چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده امریکا څو واره ویلي په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې افغانان یې مشري وکړي افغان چارواکو په وار وار پاکستان ملامت کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي په همدې حال کې ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی بله میاشت هند ته ولاړ سي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت باندې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی یان کوبی شوی افغانستان په یوازې سر نشي کولای چې د مخدر موادو مخنیوي وکړي او په دې برخه کې په یوازې سر مبارزه وکړي یان کوبی په دې اړه په هغې غونډې کې خبرې وکړې چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړه شوې وه په دې غونډې کې د سیمې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارو مشران راغونډ شوي وو یان کوبی څرګنده کړه چې وضعیت پیچلی دی او په افغانستان کې د اومو اپیومو حاصلات د دریم کال په مخه بیا هم زیات شوي دي د نوموړي په وینا له دې څرګندی شي چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د دې ستونزې مخه ونیسي او په دې برخه کې اغېزمنې هڅې وکړي د دوشنبې ښار په غونډه کې د افغانستان ایران پاکستان قرغزستان قزاقستان ترکمنستان ازبکستان چین د امریکا د متحده ایالاتونو ترکی او د کوربه تاجکستان د مخدر موادو پر ضد ادارو چارواکو برخه اخیسته و د دغو مقاماتو ترڅنګ له مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې او د اروپایي ټولنې استازو هم ګډون کړی و په غونډه کې د تاجکستان د نشې موادو پر ضد ادارې ویاندې امیده یوسفوفا وویل دغه غونډه په خپل ذات کې لومړی یو ده او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د یو ګام دی چې اخیستل شوی دی تاجکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې د افغانستان لخوا مخدر مواد دغه هیواد ته قاچاق کیږي او له دې لارې د منځنۍ اسیا نورو هیوادو او بیا روسیې ته وړل کیږي روسیا بیا هغه هیواد دی چې هر کال په سلګونو زره کسان د مخدر موادو له امله مړه کیږي د دغه هیواد سریاسم دیمتری میدویدیف وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي میدویدیف دغه خبرې پرون د شانګهای د غړو هیوادو د سریاسمانو په غونډه کې وکړې دا غونډه په ازبکستان کې شوې وه د سوریې سریاسم او بخښي د روسیې سریاسم څرګنده کړه چې د شانګهای غړي هیوادونه نشي کولای چې پر هغو ګواښونو پټه خوله پاتې شي چې د افغانستان له لوري ورته متوجه دي لکه د مخدر موادو قاچاق تروریزم او یو شمېر نور تنظیم شوي جنایتونه د روسیې سریاسم د شانګهای له غړو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سکتورونو درغاونې لپاره په کار ده چې خپلې هڅې دوه برابره کړي
بعد از خدا آینین دفت از دو بود من خیلی بدبخت هست زبا دستی کور که اما چیز ایستم نستم کالش
افتاد و یک مورد فقط قدل ناموسی داشتیم
I'm very worried for the future of women's rights
ده شد پولندی تشدد شنبه ده دروی تخه تر پینزو بجو پا ترشنه اسمان لندی پروگرام که
تاسو کولی شئ چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته د ازادي رادیو زنګ ووهئ د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ او له ښځو سره د تشدد په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه د ازادي رادیو له لارې نورو افغانانو ته ورسوئ په روانه خبری مجله کې به وړاندې تاسو واورئ چې په نړیوالو مسایلو کې چې د اوکراین د حکومت اپوزیسیون له ولسمشر څخه وغوښتل چې استعفا دې وکړي او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې پایلوبه له آیرلند سره وکړي خو اوس 9 بجې او 15 دقیقې لنډ خبرونه لرو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته ځي. ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پر اساس حمید الله توخی پرونی ځان بشون کې حمله وخندله. په دې حمله کې حمید الله توخی ټپي شوی دی. افغانستان په ابوظبي کې له نیپال څخه پرون د کرکټ د شل وریزو لوبه نیمه پای لوبه وګټله او ټاکل شوې ده نن له آیرلند سره پای لوبه وکړي. د سوریې صدر اعظم تهران ته رسېدلی او له ایراني چارواکو سره به خبرې وکړي. په عراق کې پرون جمعه په ناامنیو کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. او وروسته له هغه چې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د یوې مهمې موافقې له لاسلیک کېدو ډډه وکړه، اپوزیسیون له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ څخه وغوښتل چې له واک څخه لرې شي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان اقا علي کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپورنې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن د دفتر د رئیس جان پودستا او دوه نورو مهمو څېړونکو ټام پیریلیو او کیرولین وارد هم ګډه تحلیلي مقاله خپره کړې چې سرلیک یې کرزی په خپل وروستي جوړ کړي بحران کې زیات خطرونه رامنځته کوي. د مضمون لیکوالان لیکي په افغانستان کې لوی لسیز زخه د زیاتې مودې شخړو او سیاسي په شاتګونو وروسته د څېړونکو لپاره ګرانه وشي د دې هیواد راتلونکي ته هیله مند شي، خو افغانستان ته په دې وروستیو کې له سفر وروسته چې د مدني ټولنو له مشرانو، دولتي کارکوونکو، قومي مشرانو، ځوانانو او د ښځو له ډلو سره مو وکتل، دې نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د راتلونکي لوري په اړه باید د احتیاط خوشبیني ولرو. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د مضمون لیکوالان زیاتوي چې افغانانو د اپریل میاشتې جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځانونه چمتو کول. دوی اټکل کاوه چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون به ژر لاسلیک شي او د یو باثباته افغانستان لپاره به امنیتي چتر برابر شي. د مضمون د لیکوالانو په باور جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د مثبت لوري له ګواښونو سره مخامخ کړ او وایي چې د دغه تړون لاسلیک کېدل به له انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. ورسپاڼه لیکي که څه هم چې جمهور رئیس کرزی ادعا کوي د هغو مسلو په اړه چې په تړون کې حل شوي اندېښمن دی، خو افغان څېړونکي په دې باور دي چې جمهور رئیس په دې کار سره غواړي په انتخاباتو کې خپل نفوذ زیات کړي. ورسپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزی لخوا دا رامنځته شوی بحران د امریکا پالیسۍ جوړونکو لپاره زیاتې ستونزې جوړوي او دغه راز به د افغانستان په نازک سیاسي چاپیریال کې د نورو ګډوډیو په ګډون د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. د تړون زیات ځنډول به د امریکا لپاره دا ستونزه هم رامنځته کړي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د خپلو محدود شمېر عسکرو د ساتلو پلانونه جوړ نه کړای شي او دا امکان به هم زیات کړي چې امریکا له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي په امنیتي تړون کې د افغانستان او امریکا دواړو ګټې نغښتې دي. جمهور رئیس کرزی په خپله یوه داسې خطرناکه لوبه جوړه کړې چې د افغانانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼې د کرزی ګستاخانه سپکاوی له پامه وغورځوي تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي په جمهور رئیس حامد کرزی څه شوي د نړۍ یوازینی ستر طاقت چې په افغانستان کې د شاوخوا 500 هیوادونو د ائتلاف مشري کوي غواړي له هغې جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي چې له 600 میلیارډو زیات ډالرې لګولي او له 2000 زیات عسکر یې پکې قرباني شوي دي. له دې سره بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا په مخ کې خنډونه اچوي. نیویارک ټایمز لیکي د جمهور رئیس کرزی لخوا وروستی توهین یا سپکاوی دا دی چې وایي له واشنگتن سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او دا کار راتلونکي جمهور رئیس ته پرېږدي. د ورسپاڼې په باور تړون لاسلیک ته نږدې او چمتو و چې کرزی پکې بل خنډ رامنځته کړ او له ګوانتانامو زندان څخه یې د افغان بندیانو د خوشې کولو غوښتنه مطرح کړه. ورسپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی په دې باور دی چې د امنیتي تړون پر سر خبرې له واشنگتن څخه د ده د امتیازاتو اخیستو وروستی فرصت دی. که چیرې دی په دې فکر وي چې افغانستان لکه د 19مې پیړۍ د بریتانیا او روسیې ترمنځ د سترې لوبې یا ګریډ ګیم په څیر د معاصرې سترې لوبې لپاره سیاسي جغرافیایي یا جیوپولیټیکل موقعیت لري، او یا هم لکه د 1980 لسیزې سړې جګړې په څیر چې امریکا او شوروي اتحاد پکې یو له بل سره ښکر پخکر شوي ول بل ډګر دی، غلط فکر کوي. نیویارک ټایمز لیکي کرزی رښتیا وایي چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او له همدې امله امریکا هیله منه ده چې د ناتو ماموریت له ختمېدو وروسته په افغانستان کې پوځي حضور وساتي. کرزی هم پوهیږي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د بنسټپالو ډلو څار وکړي. د ورسپاڼې په باور له دې ټولو سره سره امریکایي چارواکي باید حوصله وکړي. دا به اشتباه وي چې یو کس ته چې له عامو افغانانو او سیاسي نظرونو څخه تر ډېره حده تجدید شوی اجازه ورکړي چې په جنوبي آسیا کې د امریکایانو د ونډې برخلیک وټاکي.
د خوست شیخ زاید پهنتون په سلګونو محصلانو د یو سولیز لاریون لاري د جمعې پورس په نویو الکترونیکی تذکرو کې د ملي شورا لخوا د ملت او دین د نوم د نه ذکر کولو پریکړه وغندله او دا تصمیم د نورو هیوادو د لاسوهنو پایله وبلله. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
لاریون کونکو له افغان دولت او ملي شورا څخه وغوښتل چې له خپلې نوې پریکړې منصرف شي او د پخوا په شان په نویو تذکرو کې د ملت په برخه کې د افغان او دین په ستون کې د اسلام د ذکر پریکړه وکړي. لاریون کونکو ګواښ وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به روان وساتي. د لاریون یو تن ګډونوال محصل آزادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټول لوی اواړه ملیتونه د افغان په نوم یادیږي. د دې مشرانو جرګې د غړو د دې پریکړې پړه یو شمېر هغو هیوادونو ته متوجه کړه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
مسلم غزنوی د تی فنځي محصل یم، مونږ د شیخ زاید پانتون محصلین او د خوست ځوانان له الکترونیکي تذکرو څخه د افغان او اسلام کلمې استلې ډېرې فکلک غندو. دا قومونه تاجک، هوزبک، ترکمن، پشه یي، عرب، ګجر، دا د یو رنګینې تابلو ټول رنگونه دي. پښتون ملت په دې کې د ملا یو تیر ده او نور قومونه استرګي لاسونه او پښې دي. دلته تاسو ولیدلو چې د ټولو قومو استازي وژغېدلو او دا موضوع په کلکه وغندله او دا یو څو کسان حلقه بکوش د ایران خلک یې وبللو.
یو بل تن لاریون کونکی ځوان وایي چې افغانان د دا ډول تذکرو اخیستلو ته تیار نه دي.
موږ نه غواړو چې د افغانستان له تذکرو نه د افغان او د دین کلمه وایستل شي. انشاءالله زه باور لرم چې ټول افغانان به دا تذکرې وانخلي.
سید عمر عادل وایي چې اسلامیت او افغانیت دواړه د افغانانو هغه مشترکات دي چې ټول خلک پرې راټول دي.
چې زما په پاسپورت کې د دین کلمه لیکل شوی نه وي ځکه به ته څنګه لاړ سم؟ دوهم نو د افغان کلمه د ټولو لپاره داسې یو کلمه ده چې په هغه باندې مونږ راټول یو او دغه زه یو ډول تجزیه بولم. دغه پریکړه غلطه پریکړه ده. نو ښه خبره دغه ده چې دغه بیرته لغوه سي ونه منل سي، افغان کلمه دې په خپله په ځای باندې پاتې شي او همدارنګه د دین کلمه دې په خپل ځای باندې پاتې شي.
د لاریون په پای کې د کمال خان په نوم د یو تن محصل لخوا پریکړه لیکولستل شو چې په تذکرو کې یاد بدلونونه د ملت د تجزیه په معنا بللی ول.
مونږ نور د افغاني قومونو تجزیه کېدل او راکېدل تر مختلفو نومونو لاندې نه غواړو. مونږ په ملي شورا کې د پردیو د لاسپوڅو د جنتانو دغه عمل په کلکه غاندو او د دې محکمې غوښتونکي یو. د اسلام او ملت کلمه باید زمونږ په پیژندکارتونو کې ذکر شي. کچېرې زمونږ پورتنۍ غوښتنې ونه منل شي مونږ په خپلو لاریونونو ته دوام ورکړو.
د یادونې وړ ده د تېرې سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې او شمېر غړو په دې ټینګار لره چې په الکترونیکي تذکرو کې د ملت ترڅنګ د ملیتونو نوم ولیکل شي. خو د افغان حکومت تر هدا وه چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه او قومونو نومونه نه لیکل کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د افغانستان کرکټ ټیم له آیرلند سره پای لوبه کوي. په عربي متحده اماراتو کې پرون افغان لوبډلې نیپال ته د دغو لوبو په ترڅ کې په سیمی فاینل کې ماتې ورکړه. پرونی بریا د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟ دغه پوښتنه صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک څخه د مرکې په سر کې وکړه.
افغانستان نیپال ته ماته ورکړل چې دویم ځل لپاره ډېرې تکلاو پیاوړې لوبډلې ته ماته ورکوي چې د چیلنجونو سره هم مخامخ خو بیا هم افغانستان ورته ستره ماته ورکوي. تېز ځلې په نهه وکټو ماته ورکړل او دا ځلې په نیمه پایلو کې په اووه وکټو ماته ورکړل او بالاخره وشوه کولی چې د نړیوال جمهوروي سیالۍ پایلوګې ته لاره پیدا کړي او پایلوبه وه نن ترسره کیږي.
څومره هیله من یاست چې دغه لوبه به هم افغانستان وګټي؟
ان شاء الله چې تر اوسه پورې لیدل د افغانستان لوبډله ډېره ښه روانه ده. ولې په دې چې په یو لوبو کې په خپل ګروپ کې شپږ ګټلې دي او یوازې یوه لوبه بایلو دی او په نیمه پای لوبه کې هم د نیپال ته سخته ماته ورکړله. نو ډېره ښکاري چې زموږ چمتووالی ډېر ښه ده. زموږ لوبډله ډېره پیاوړې ده. مقابل لوبډله هم ضعیفه لوبډله نه ده چې د شپاړسو لوبډله تر منځ کولی شي چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نو باید ورسره ښه فایټ وکړو یا ښه په ښه منظم ډول ورسره لوبه وکړو لکه د نورو لوبو په څېر باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو.
افغانستان د 2015 میلادي کال د 500 اوریزو لوبو او د 2014 میلادي کال د 100 اوریزو لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. دغه موده میاشت په میاشت رانږدې کیږي. د دغو لوبو لپاره تاسو د تیاریو چارې څنګه روانې دي؟
زمونږ ډېرې ښې چارې روانې دي صالح صاحب محترم. مونږ تقریبا د 300 ورځو شاوخوا ته پلان جوړ کړی د تمریناتو په برخه کې د ملي لوبډلې لپاره په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر نو چې دا په بیلابیلو برخو کې ده. ان شاء الله چې ډیر ژر به موږ د خپلو رسنیو همکارانو سره هم شریک کړو چې په کومو برخو ده او څنګه تمویلات به کومو سیمو کې وي. د سات سات پروګرامونه مو تدوت کړي دي. ان شاء الله چې موږ ښه چمتووالی سره د نړیوال جام ډالیو ته ورځو او دا باید هم تاسو زده کړم چې موږ هڅه روانه کړې تر څو موږ د فیلډینګ او د بیټینګ په برخه کې روزونکو خپل لوبغاړي ته ونیسو.
او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان له پاکستان سره هم مسابقه وکړي. د نورو هیوادونو سره چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، تاسو د مسابقو پلان لري؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ په اتم د دسمبر سالیفه په پاکستان پر وړاندې په یو شلوریزه لوبه کې د لوبو ډګر ته وځو. موږ د نورو بیلابیلو هیوادونو سره خبرې شوې دي، فل ممبر یعنې چې پوره غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا سره، تر څو هغوی هم زموږ سره لوبې ترسره کړي. تر اوسه پورې خاص کنفرم نه ده چې تاسو چې دغه ډول لوبډله سره خو د زیمبابوې چانس ډېر لیدل کېږي چې موږ د زیمبابوې سره هم لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو کارګر سره خواله خپاره کړو، یو مهمه نړیواله مسله راخلو. د اوکراین د حکومت اپوزیسیون له ولسمشر څخه وغوښتل چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه په دې پسې وشوه چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د اوکراین د حکومت مخالفانو د دې هیواد له ولسمشر څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون د نه لاسلیک کولو په خاطر استعفا وکړي. داسې ښکاري چې ویکتور یانوکوویچ د مسکو د سختو فشارونو له کبله د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې وي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په پریکړه لیک کې چې په یوه غونډه کې د سندرغاړي او فعال روسلانا لیژهچکو لخوا ولوستل سو، له ولسمشر څخه غوښتل سوي چې باید استعفا وکړي. په دې پریکړه لیک راغلي چې مخالفان به د اروپایي اوکراین لپاره خپلو مبارزو ته ادامه ورکړي. د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر وویل د دې هیواد پارلمان کې مخالفان هڅه کوي چې یانوکوویچ په دې اړه ور وغواړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزا مانویل باروسو د لیتوانیا د پلازمینې ویلنیوس د سرمشریزې په پای کې وویل چې په اروپا کې د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. کله چې موافقه کوو دوه اړخیزه ده، چې بیا درې اړخیزې موافقې ته اړتیا نه لرو. کله کاناډا او جنوبي کوریا سره تجارتي تړونونه کوو، له درېیم هیواد څخه نه غواړو چې راسي او زموږ د تړونونو پر نهایي کولو راسره خبرې وکړي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې باید پر یا موږ یا هغوی ذهنیت غلبه وسي. د زیاته کړه چې سړه جګړه نورا پای ته رسیدلې ده. له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه له اوږدې مودې راهیسې مذاکرې روانې وي. په پام کې و دغه موافقه د ویل نیوز په غونډه کې لاسلیک سي، خو د اوکراین ولسمشر په دې اړه په جوړه سوې د ورځني غونډه کې خپل دریز بدل نه کړ او دغه موافقه لاسلیک نه سوه.
د ژوند رنګونه
مهرباني. نوم دی وای؟
نوم محمد یاسین.
او یاسین خان، خس پیره څه کاروبار کوي؟
بس دغه جوړیګری کوو، دغه بوریاری وکته پورته کوو، بل کاروبار نشته. نو مجبور چې دغه کاروبارو
ته د غړپ دی وبو وکه
نزور د دولت نه مخ کښې شروع.
اصلا یې د کوم ځای؟
اصلیم د لغمان ما.
نو تل لغمان راغلی دلته کابل کې جوالی توپ کوي؟
نو بس کورم دلته بود باج کابل کې زمکه نه لرو بل نه لرو. دلته راغلی یم د کابل کې د سړي 50 کال مونږ پلار مور نه ته پیدا شو یم دغه تلو شو.
نو دا 50 کال د کابل کې تیر کړو. کابل کې خو زمينه تعلیم او د درس او
څنګه
د ملا دردونه څنګه؟
والله ملا د څه کوي چې شپې ولاګه خوب راځي د ستړیا د راځه ولاګه خوب کوي د شپې خوب کوي نو شیا د څه وخت چې خوب کوي چې لږ زرا وای خشي د پخې مې خشي باید غیر خوب مونږ ترش پونې سوځي
دا د بارونو زور ده.
بارو زور ده، د بو زور ده، څه زړه د بارو سو بو مشکو دا ټول د بو تسیده دا بل د غټه کیږي ورند ولا او بچ ور ګرم راځي پخې وسوځي.
واده دې کړای؟
واده مې کړای. وو سرور مشمان مې دي
په مشمانو سبق درس مست
مرس وایم او په درس وایم شکر پیغام وایم مجه ته لګم دوه د مکتب دی سبق ته لګم دو وړی دی بیخی
سبق په وای چې کنو ترتاب البتری
با سبق په وای خو موږ خپل حالات چې ګور غی باندې ورن ماشه پی دی اورز رنیش
دی اورز څو کاروبار کای
والا اورز درې سو سرل سو په 500 روپیه نه فورته
په یو خروار څو پیسې اخلي
یو خروار یو سل په اخلو 200 کته کوي 300 روپیه د سره برابر اورز از چې ورن ډول 15 پک سو کار کو د سره اورز از چې بیخی کارم نکو ته شروع وکړو نو دا دوه میاشت دونی میاشت د زمي سیزن دا کار نو بس اوله بیکار
سیزن ته ګوره بیا نو کار د خټو په وخت کې خټه او د
خټو وخت
پندیتوب په وخت کې پندیتوب
کوو بس